السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسو لا زده راجو څخه د موسیقي دوه ساعت خبرونه واوریدل. د دې بلې خبری خبرونه وخت را رسیدلې چې زه قسیم سلام علي دوه بيدلا او بيدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د سر راپور دا دی چې د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمېر قمندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغیو لامل د پاکستان لاسوهنې دي. همدا به د روان خبرونې د سر موضوعي نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې چې پر دوه نیم بجو باندې پیلېږي، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم له یاده مباسي، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې همدا سرټکی دا دی چې د عراق صدر اعظم حیدر البادی د پلازمینې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. د هم اوري چې شمالي کوریا وایي هغه لرې واټن ویشونکی توغندی نن وتوغوه چې فضا ته سپوږمکۍ لېږدوي. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. رحمت الله افغان چمتو کړي کورنۍ خبرونه.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی. د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دو اړخیز امنیتي تړون په اړه غونډه په کابل کې جوړه سي. په لوګر ولایت کې 14 څلور قاضیان ټپیان کړل او په کونړ کې وسلوالو درې واکسیناتوران ووژل. اوس هم پوره خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دو اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه جوړه شي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د کمیسیون لومړنۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر دې غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد ردمنیش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانیکزی او د بهرنیو قواو عمومي قمندان جنرال جام کیمپل کانفرنس ته معلومات ورکوي.
افغانستان د 2014 میلادي کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړ. د بامیان ولایت زرګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له مرکزي حکومت څخه د دغه ولایت د مواصلاتي لارو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. په ولسي جرګه کې د بامیان استازي او د مظاهرې ګډونوالو یو ګډونوال عبدالرحمن شیدانی وویل چې حکومت باید د غوربان او جلریز په سیمه کې دغه ولایت ته د غځېدلو لارو امنیت خوندي کړي. د مظاهرې ګډونوالو وویل چې د روان مریض کال په وروستیو درې میاشتو کې په غوربان او جلریز ولسوالیو کې نږدې 30 تنه د بامیانو اوسیدونکي د نامعلومو کسانو لخوا اختطاف شوي چې وروسته یو شمېر د پیسو په بدل کې خوشې شوي دي. له حکومت څخه د بامیانو اوسیدونکي په داسې حال کې غوښتنه کوي چې تېره شپه وسلوالو په فاریاب ولایت کې شپږ تنه مسافر له موټره ښکته کړل او له ځان سره یې نامعلوم لوري ته یوړل. د لوګر د استیناف محکمې د رئیس حقیق الرحمن په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول او یو پولیس ووژل سو. د لوګر د والی ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 9 بجې د محکمې مخې ته د ریموټ کنټرول مین لامله رامنځته شوه.
نن سهار 9 بجې ولایت محکمې رئیس یا شهري محکمې رئیس هم ورسره و چاودنه وشوه چې په دغه کې خپل محکمې رئیس او شهري محکمې رئیس په ګډون باندې څلور قاضیان زخمیان شو او څلور نفرام وګړي هغه هم زخمیان شو او سربیره په باندې یو ملي پولیس یې هغه شهید شوی.
ښاغلی صالح زیاته کړه په دې چاودنه کې څلور ملکیان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې واکسیناتوران د وسلوالو له لورې ووژل سول. د دغه ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د درې تنه څو ورځې وړاندې د غازی آباد ولسوالۍ له څپرګل سیمې څخه تښتولي وو چې تېره شپه یې ووژل. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. نږدې یو کال وړاندې هم وسلوالو د دې ولایت په وټپور ولسوالۍ کې یو واکسیناتور وژلی وو. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وتوغوه. د شمالي کوریا د اقدام د دغه هیواد ګاونډي هیوادونه او امریکا اندېښمن کړي دي. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي باور لري چې د شمالي کوریا د اقدام په اصل کې د لرې واټن توغندي ازمایښت دی چې اټومي سروکې وړلی سي. د پیونګیونګ یو اوسیدونکي سین نام ایل د توغندي تر توغېدو وروسته رویټرز اژانس ته وویل
دا یو بل تاریخی مناسبت دی چې موږ ته یې ویاړ او لوی عزت را بخښلی دی.
د دې ډول توغندي ازمایښت د ملګرو ملتونو په څو پرېکړه لیکونو کې منع سوی دی. ویل سوي چې امریکا، جنوبي کوریا او جاپان نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اضطراري غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغو هیوادونو ویلي چې په دې غونډه کې دې پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو پر لګولو خبرې وسي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی د پلازمینې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. عبادی په یو اعلامیه کې چې پرون خپره سوه ویلي، بغداد د ټولو عراقیانو پلازمینه ده. د ویلي داسې یو دیوال یا حصار به ایجاد نسي چې بغداد منځوي کوي یا هم نور ملکیان ورته له داخلېدو راګرځوي. د عراق صدراعظم وویل بغداد به د امنیتي پوستو د تنظیم او په امنیتي برخه کې د خلا په ډکولو سره خوندي سي. د ده په خبره د ښار په منځ او شاوخوا کې به چې 4 میلیونه کسان پکښې واوسي ترانزیت کم سي. پاوز د چهارشنبه پر ورځ ویلې وه چې د بغداد په شاوخوا کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار روان دی، څو په دې ډول د داعش ډلې د حملو مخه ونیول سي. داعش ډلې په 2014 کال د عراق د شمال او د بغداد د لویدیځ زیاتې برخې ونیولې. د ډلې په وروستیو میاشتو کې په بغداد کې د ګڼو حملو مسؤلیت منلې. په هغو حملو کې تر ډېره امنیتي قواوې او اقلیت شیعهګان په نښه سوي دي. په تایوان کې چارواکو نن ویل چې 132 کسان لا هم تر یوې 12 منزله ودانۍ لاندې راګیر پاتې دي. تر دې یو ورځ مخکې د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې دغه ودانۍ ونړوله. ګمان کېږي تر 100 زیات کسان به تر نړېدلې ودانۍ لاندې ښخ شوي وي. خو د لادرکه کسانو شمیر د چارواکو لخوا تر وړاندې سویو ارقامو زیات لوړ دی. د تایوان ښاروال ویلیام لای خبرلانو ته ویل پلټونکي ډلې د ژغورنې هڅې کوي.
دغه شیبه د 100 کسانو د ژغورنې په هڅو بوخت یو. دا مهال د ژغورنې په ځواک کې د بېلابېلو هیوادونو او تایوان د 2 ښارونو ځانګړي پلټونکي ډلې شاملې دي. دوی د مرستې لپاره راغلي دي.
بلخوا د تایوان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په دې ودانۍ کې د معمول خلاف زیات کسان راغونډ وه، ځکه د ګڼو کورنیو خپلوان د نوي قمري کال د ځانګړي جشن د لمانځلو لپاره راغونډ سوي وه. ژغورونکو تر پرون پورې 200 کسان له نړېدلې ودانۍ څخه وویستل. تر نن سهار پورې په دې زلزله کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړینه تایید سوې ده. او د چک جمهوریت پولیس وایي پرون یوه ډله ناپېژاندو بریدګرو چې شاوخوا 40 کسان کېدل د پلازمینې پراګ په مرکز کې د کډوالو یو مرکز ته اور واچوه. د پیښې 2 ساعته مخکې په پراګ کې په زرګونو کسانو د مسلمانانو او مهاجرت پر ضد اعتراض وکړ. برید کوونکو د پراګ په ژشکوف سیمه کې پر کلینیک مرکز کې په خوا یو صحي کلینیکو یرغل وروړ او ورشیدونکي بوتلونه یې گذار کړل. چرواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه 1 کس ټپي سوی دی. هغه فعالان چې د کډوالو په دې کمپ کې کار کوي وایي چې برید کوونکي د نیو نازیانو غړي وه. پرون د اروپا د څو نورو ښارونو غونډې په پراګ کې هم د مسلمانانو ضد لاریون وسو.
د افغانستان سیمیو نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه کولای سي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولي او هم واوري. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوراندې په خبرونه کې پر دغه مطالب باندې په تفصیل سره راپورونه اوریدلای سي. لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې ویل، د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمېر قمندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغۍ لامل د پاکستان لاسوهنې دي. د دغې ډلې یو تن غړی په دې اړه وایي په روانه خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي له حکومت څخه غواړي چې له هند سره د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې حل کړي.
په هندوستان متاسفانه به اندازې نیست که ما ارزو داریم و علت از این نیست که ما متاسفانه رای ترانزیتی مطمئن برای بازار هند نداریم.
په دې خبرونه کې مو د خوست مدني فعالانو دغه شکایت او خبرو څخه هم خبرو چې وایي د اکثر ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو او د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې لامل سوی چې دوی په غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې د شمالي کوریا لخوا فضا ته د لرې واټن ویشتونکي توغندۍ د توغولو په وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو غبرګونونه او عکس العملونه هم په یوه راپور کې لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تر لنډو خبرونو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ له یاده مباسئ. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په اکثر سترو شهرونو کې د اف ام په 15 صفه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 صفو باندې خبرونه لري. او د ازادي رادیو خبرونه بیا د انټرنیټ لاري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول سیمه او نړۍ کې د ازادي رادیو ټکی کام لاري هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار ځینې قمندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغۍ لامل د پاکستان لاسوهنې دي. د دغو قمندانانو د یوې غونډې ویډیو ازادي رادیو ترلاسه کړې چې په هغې کې ګډون کوونکي طالبان وایي د پاکستان د ناوړه چلند او دریځ له امله افغانستان ته راغلی او ملا محمد رسول سره یې بیعت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې افغان حکومت د پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي دي. تفصیل د اسدالله لودین په دغه راپور کې.
که څه هم افغان حکومت او یو شمېر کارپوهان د سولې د خبرو د بریا لپاره د طالبانو یووالی مهم بولي، خو د طالبانو یوه نوې خپره شوې ویډیو د دغې ډلې ترمنځ له تازه مخالفتونو پرده پورته کوي. دغه ویډیو چې ازادي راډیو ترلاسه کړې ښیي چې په فراه ولایت کې د ملا اختر محمد منصور ډلې 11 قمندانان د طالبانو د بلې ډلې له مشر ملا محمد رسول سره بیعت کوي. په دغه ویډیو کې یو شمېر طالب قمندانان چې وایي د فراه په ګلستان ولسوالۍ کې سره راټول شوي، د ملا محمد عمر د ځایناستي ملا اختر محمد منصور امیر کېدل د شرایطو او اصولو خلاف ګڼي. یو طالب قمندان وایي د دوی د یوې فتوا له مخې چې 150 علماو لاسلیکونه پرې کړي، ملا اختر محمد منصور سره بیعت متروک او امارات د اسلامي اصولو خلاف دی.
په شرع فتوا کې د اختر محمد منصور بیعت د علماو په قول مردود بلل شوی، باید اعراض یې وکړي ځکه چې د آخرت او د دنیا نقصان دی.
که څه هم تر اوسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د دغه ویډیو په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې دوی د ملا اختر محمد منصور امارات قانوني بللی او ویلي دي چې ګڼو طالبانو نوموړي ته بیعت کړی دی. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو ترمنځ یو شمېر اختلافات پیدا شول او د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبانو په هرات ولایت کې نوی امارات اعلان کړ. هغه مهال ملا محمد رسول د ملا عمر ځایناستی ملا اختر محمد منصور د پاکستان کس په باله او زیاته کړه چې ملا منصور ډیر وخت د پاکستان په اشاره د ملا عمر د مرګ خبر پټ ساتلی او د دوی په خبره له امارات سره یې بې وفایي کړې ده. په فراه کې د ملا رسول د طالبانو د غونډې یو ګډونوال وایي د ټولو بدمرغیو لامل د پاکستان لاسوهنه ده او طالبانو ته پکار ده چې د هیواد د پرمختګ لپاره د پاکستان او نورو هیوادونو له ولکې ځانونه راوباسي.
پاکستان دی چې موږ ټول غولولي، یو صاحب په یوه نامه تیروي بل په بل نامه تیروي، مورا چې بالا د پاکستان غلامي هم بس کړو، راسه چې په خپل افغانستان کې یو اتحاد او اتفاق راونو، صاحب چې پر آرام او پر قرار باندې اوسو، کچیر وي چې تر ابد پورې د یاران د پاکستان د بلو د بلو غلامي موږ کو تر پای باندې اوسو، دغه مخلص نیست.
افغان چارواکي که څه هم د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو په اړه تبصره نه کوي، خو د چارو یو شمېر کتونکي وایي د سولې پروسه هغه وخت بریالی کېدای شي چې طالبان سره متفق او همغږي وي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډله ډېر پراخ شتون نه لري، د دوی د جنګیالیو شمېر کم دی. طالبان که بالخصوص که ویشل شوي وي، که کوچنۍ ډله وي که غټه ډله وي، دغه په د ورځې په آخر کې یو ستونزه پېښولی شي سولې پروګرام ته. نو د سولې پروګرام باید تر هر څه باید په یو متفق طالبانو باندې فوکس وکړي.
تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې د افغان حکومت د سولې شرایط ورته د منلو دي او کنه، خو له دې وړاندې یې په خپل دریځ ټینګار کړی چې د سولې لپاره باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. بل ورته حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې په دې پریکړه شوې چې د فبروري تر پایه باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمېر قمندانان وایي په افغانستان کې د ټولو بدمرغیو لامل د پاکستان لاسوهنې دي. دوی دا هم وایي چې د پاکستان د ناوړه چلند او دریځ له امله افغانستان ته راغلی او ملا رسول سره یې بیعت کړی دی. پر همدې موضوع بیا هم تمکیږو او همداسې به سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف صاحب ملتیا کوي. شریف صاحب، ډېره مننه کوم چې خبرونې ته مو حاضر سوله یو بلنه مومنله. د لومړي سوال په توګه تاسو به راپور اوریدلی چې له یوې خوا د سولې هڅې روانې دي او بلې خوا ته د طالبانو د دې دوو ډلو ترمنځ اختلافات هم روز تر بلې مخ په زیاتېدو دي. فکر کوي دا به دې هڅو ته یو خنډ رامنځته نه کړي او داسې یو ځینې نور مشکلات تازه مشکلات به رامنځته نه کړي؟ ستاسو تحلیل په دې اړه څه دی؟
دا یو طبیعي موضوع ده چې کله د سولې خبره مطرح کیږي او د هغې په وړاندې دریځونه مختلف کیږي او یا ډلې ټپلې زیات کیږي، د سولې ته د رسېدو لاره اوږدوي او د سولې په وړاندې خنډونه زیاتیږي، ځکه په دې ارتباط باندې بیا دریځونه توپیر پیدا کوي او کله چې دریځونه توپیر پیدا کړي طبیعي ده چې د هر دریځ سره د همغږیتوب په خاطر باندې به موږ نور وخت ته اړتیا لرو، نورو کوششونو او زیارونو ته به اړتیا لرو. زه فکر کوم چې دا د سولې په راتلونکي باندې ښه اغېزه نه کوي، برعکس دا به بده اغېزه کوي، خو بیا هم دا په موږ پورې تړلې ده چې د سولې په وړاندې څومره هوښیاره او په سوال او ځواب یا په مسؤلیت باندې ولاړه پالیسي لرو او څنګه کولای شو اړوند اړخونه بالاخره سولې ته یو میسه د راټولېدلو په پای کې موږ دې پایلې ته رسیږو چې د افغان ولس لپاره سوله راوستی شو.
بله، نو شریف صاحب، په داسې حالاتو کې خو طبیعي ده چې د دې بېلابېلو ډلو ګټې به هم له یو بل سره توپیر کوي او بالاخره د دوی غوښتنې به هم بېلې، نو فکر کوي په داسې حال کې چې افغان حکومت هم ویلي دي چې دوی حاضر دي د مختلفو ډلو سره خبرې وکړي، دا په یو نه یو ډول د طالبانو د جلا شوي ډلې ته چې ملا محمد رسول یې مشري کوي په یو نه یو ډول امتیاز ورکول نه دي، فکر نه کوي داسې؟
زه فکر نه کوم چې په مقدماتي ډول دی دا امتیاز ورکول وي، بلکې دا یو بل ښه اړخ یې دا دی، یو بل ښه اړخ یې چې موږ کولای شو د مختلفو ډلو سره د مختلفو دریځونو سره او د مختلفو نظریاتو سره خبرو ته کینو او بالاخره د افغان ولس د غوښتنې مطابق د افغان حکومت پالیسی دا وی چې هغه چې څه چې د افغانستان د ولس لومړی ټوب دی او د افغانستان ولس غوښتنه ده، هغې ته د هرې ډلې په مقابل کې ارجحیت ورکړي او د هغوی سره کښېني، د هغوی څه چې د دغې غوښتنو مطابق یې لري هغه په خپله اجنډا کې وزغمي او د دغې زغم نه وروسته د ښو خبرو او نیک نیت او اعتماد په فضا کې موږ وکولای شو داسې سولې ته لاړ شو چې په پایله کې د ټولو لپاره د منلو وړ وي او افغان ولس ته هغه ورک شوی لویه هیله او لوی امید ورکړي چې د کلونو کلونو رئیس ورته انتظار وباسي.
بله شریف صاحب، داسې دا هم کېږي د ځینو ډلو ټپل دخوا چې د افغانستان بل ګاونډی ایران د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو تر شا دی او ځکه داسې ویل کېږي چې دوی غواړي له همدې لارې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې لکه هرات او فراه او ورپسې جنوب لویدیځه حوزه چې هلمند او کندهار په دې کې شاملېږي، دوی غواړي په دغه سیمه کې د داعش د نفوذ مخه ونیسي او په دې سره یو نه یو ټول خپل اهداف تعقیب کړي. واقعا ستاسو برداشت څه دی چې د دې بلې ډلې تر شا د چا لاس کېدای شي؟
په داسې یو حالت کې چې مختلفې ډلې په ساحه کې وجود ولري او هغوی هم ځواک ولري او د ځواک سره سره هغوی دا د یوه اړخ بل اړخ ته د بدلولو ثقافت یا کلچر هم ولري، دا رښتیا هم لوبه ډېرې ناولې کوي او ډېره ناورته ډلې پکې راچاله کېږي او د دې په خوا کې هغه غلیمو ځواکونو ته هغه لویو قدرتونو ته که هغه په سیمهییزه کچه وي او که په نړیواله کچه وي، دته د دې فرصت په لاس ورکوي چې هغوی د دغې ډلو نه استفاده وکړي او د دې اختلاف نه د هغې لوی اجنډا او د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره استفاده وکړي چې هغوی یا په افغانستان یا په سیمه کې لري. زه فکر کوم دغسې ګنګوسې او یا په ځینو ځایونو کې حتی سیاسي تحلیلونه هم شته دي، لیکن په خپله په دې ارتباط باندې ما تر اوسه پورې داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې هغه د یوه رسمي مدرک په شکل باندې زه په اعتماد وکولای شم، اما داسې څه په عملي ډګر کې لیدل شوي دي چې دغسې لوري ته سړی کش کوي او دا ګومان تقویه کوي چې دغسې یو پلان شته او داسې یو خوځښت شوی دی او د افغانستان غرب او د افغانستان جنوب د دغسې ناکرارۍ لوري ته بیایي.
مشخصا شریف صاحب، داسې ویل کېږي چې په وروسته تر دې چې دا د ټاپي د پروژې مسایل یاد سو خبر یاده سوه، ایران یو نه یو ډول کوشش کوي په دغه مسله کې خنډ واچي او غواړي د دې پروژې د عمل کېدو مخه ونیسي، یعنی واقعا د دې لوبو تر شا فکر کوي داسې اقتصادي اهداف هم موجود وي، یعنی دا احتمال شته ستاسو په نظر چې د ټاپي پروژې سره یو نه یو ډول د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو بالاخره په دغه سیمه کې د دوامې ډلې رامنځته کېدل یو ډول تړاو نه لري ستاسو په نظر؟
د اقتصادي پلوه هغه څه به چې په هغې وخت کې هم زموږ سره ویره وه همدا وه چې ځینې نورې ډلې به رامنځته کړی شي او د دغې واحد موقف نه به دوی په تضاد کې وي او دا به د لویو هغه اقتصادي پروژو او د لویو هغه اقتصادي موخو لپاره کارول کېږي چې په سیمه کې هېوادونه یا دلته د یوه هېواد نه زیات کاروي. همدغه څه وو چې په هغې وخت کې زموږ سره ویره وه او دا دي اوس موږ تاسو په عملا باندې د هغې انځور ګورو چې داسې ډلې رامنځته شوي چې په یوه ډله سوري ته ځي نو بله ډله ده به بیا هم د لوی اقتصادي پروژو په ځانګړي توګه د ټاپي په ارتباط چې د دې حساسیت د ایران لپاره زیات دی به کارول کیږي او د پروژې د تکنیکولو یا ان کچیرته وتوانیږي د بشپړ درولو لپاره به یې هڅې کوي. خو زه فکر کوم په دې ارتباط باندې یو ښه اقتصادي اجماع وجود لري او دغه کېدلی شي د خپلې اغېزمنتیا په اثر باندې د دغسې خنډونو مخه ونیسي او پرېږدي چې دا پروژه عملي کړي.
بله ډېره زیاته مننه کوم د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په ارتباط باندې له ازادي راډیو سره خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر وبجو پرې د فم په سل شر پنځه څپه په سترو شارونو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. اوس به هم دا ورو چې د کابل چپ لسپانو په نننیو ګڼه کې پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړې دي. د غورسپانو ته زما همکار اسدالله لودین کتنه کړې.
د کابل چپ نننیو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د اسلام آباد د پرونی څلور اړخیز غونډې نتیجو او د سولې په اړه راپیدا شوو هیلو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه باید د افغانستان د سولې د ټینګښت ضمانت وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې افغانان د سولې په اړه پر لپسې غونډو ته خوشاله دي او د نظر یو شمېر خاوندان هم په دې باور دي چې دغه غونډې به بل اخره د سولې د ټینګښت لامل شي. د سرمقاله لیکوال ویلي په دې غونډو کې تر اوسه طالبانو برخه نه ده اخیستې او دا به هم امکان ونه لري چې طالبان په اسانه هغه شرایط ومني چې د سولې د پروسې ښکیل هیوادونه موافقه پرې کوي. د ورسپانې په باور تر ټولو هیله بخونکې خبره دا ده چې په دې غونډو کې پاکستان برخه لري او پاکستان هغه هیواد دی چې طالبان رهبری کوي او تجهیزوي. کابل پوسټ په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د سولې پرمختګونه تجربه کړي خو سمدستي هغه پرمختګونو ته خندونه پیدا شوې دي. په سرمقاله کې راغلي په دې ورسېو کې له څلور اړخیزو غونډو سربیره په قطر کې هم د سولې په اړه یو غونډه جوړه شوې وه چې د سولې ټینګښت ته یې هیلې زیاتې کړي. خو د لیکوال په باور لا هم ځینې جګړه خوښوونکي کړي د سولې د خبرو مخالفت کوي. د ورسپانې په باور د سولې د خبرو له پیل سره سم باید اوربند هم وشي څو د افغانستان پرمختګ ته زمینه برابره شي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په پرونی غونډه کې ښکېلو هیوادونو د سولې د لارې پر نقشې موافقه وکړه او ورته څلورمه غونډه به د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې جوړیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور پښتنه دا ده چې رواني څلور اړخیزې غونډې به د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. لیکوال په خپل دې پښتنې ته د بهرنۍ چارو وزارت ځواب لیکلی چې ویلي دي د فبروري تر پایه ممکن له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه اعلان شي. او په پای کې هیواد دولتي ورسپانې هم خپل سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې په اړه د روانو غونډو د پریکړو عملي کولو ته هیله مند دی. په سرمقاله کې راغلي چې له شکونو او ستونزو سره سره تیره ورځ د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه ترسره شوه او دغه غونډې به په افغانستان کې دوامداره سولې ته زمینه برابره کړي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي چې د اکثرو ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو د لازمو کاري فرصتونو نه موجودیت د دې لامل سوی چې دوی په غیر قانوني او قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه وکړي. خو بل لوري ته د افغان حکومت د ځوانانو د چارو مسؤلین وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کار زده کړو حرفو د زده کړو پراخي برنامې تر لاس لاندې لري او په همدې خاطر یې په یو 15 کلن ملي ستراتیژۍ هم د جوړولو په اړه اقدام کړی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست څخه راپور رالېږلی.
د خوست یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي چې د ملي یووالي حکومت لخوا د هیواد ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دوی نهیلي شي او په قاچاقي او غیر قانوني لارو نورو هیوادونو ته مخه کړي. دوی یاد څرګندونې د شنبې په ورځ په هغه ناسته کې ازادۍ راډیو ته وکړي چې د خوست د یو شمېر مخکښو ځوانانو د ستاینې او تقدیرولو په موخه د ځوانانو شبکې د سیمه ییز دفتر لخوا رابلل شوې وه. ویناوالو زیاتوله چې د ځوانانو یوه ستره برخه کار نه لري او دوی لپاره د لوړو زده کړو لازم فرصتونه نه هم نشته. د خوست دوه تن ځوان مدني فعالان کبیر مشفق او طالب منګل د ځوانانو ځینې غوښتنې داسې وړاندې کوي.
دا مهال په خوست کې سلګونه ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي دي، د لیسانس تر کچې زده کړې لري، خو دوی د کار نموندنې په برخه کې ستونزې دي. او همداشان زیات ځوانان شته چې هغوی د لوړو زده کړو هیله لري، چې دوی ته باید د لوړو زده کړو په برخه کې دولت زمینه ورته برابره کړي.
د افغانستان څخه په زیات اندازه کډوال چې اکثریت ځوانانو د هیواد څخه بهر شول، نو د ملي یووالي حکومت باید د ځوانانو پکې راټینګ کړي او د ځوانانو لپاره وړ پروګرامونه جوړ کړي او دوی تر اوسه پورې په دې کار کې ډیر پاتې دي او سالمه ستراتیژي نه.
په خوست کې د نوښت ټولنیز بنسټ مشر رفیع الله زیار وایي چې د ځوانانو مسؤلې ادارې باید ځوانان تقدیر وهڅوي تر څو له نهیلۍ راووزي او خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
نو زموږ غوښتنه له نورو مدني نهادونو، له دولتي ارګانونو او نورو هغو کسانو چې مسؤل دي، دوی باید تقدیر کړي او وایستي او د مایوسۍ حالت څخه راووځي.
د نجیب دانش په نوم یو بل خوستی ځوان په دې اند دی چې کچیر د ځوانانو له فکري او جسماني قوت څخه د هیواد په آبادۍ کې ګټه واخیستل شي، نو شته هیوادنۍ ستونزې او ناخوالې به ختم شي.
په کور د چې په مهمو پښتو کې د کورونا وکی د ځوانو انرژي نه دی، کور خپل ځوانو مفکورونه کور خپل کله چې ځوانونو سره یو ځای شي منسجم شي، بیا به نه ستونزې وي نه به ناخوالې وي.
د ځوانانو د شبکې سیمه ایز مشر عبدالله باور د ځوانانو د مایوسۍ یو ستر لامل ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون ګڼي. هغه غوښتنه کوي چې د خوست ځوانانو ته د توجه ډېره شي.
خوستي ځوانان مایوسه شوي دي، خف په قدرونه لرو. موږ په خوست کې داسې دولت هم توجه نه دوی ته کړي، نو موږ په مرکزي حکومت هم دا غږ کوو چې خوست قدرونو ته د پخه سترګه وکتل شي.
بل لوري ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات وایي چې د ځوانانو د کار زده کړو، کسب او بهرنیو هیوادونو ته له مهاجرتونو څخه د راګرځولو لپاره د پراخو برنامو د کې دوه په هڅه کې دي.
موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کو، ځوانان په تعلیم ته وهڅو، ځوانان ته کار کسب وریات کو، ترڅو ځوانان له بیکارۍ، له نشه یي توکو، ځوانان له غیر قانوني په کچکی لارو چې نورو هیوادونو ته ځي لا غیر نه راوګرځو.
د ځوانانو چارو مين ډاکټر کمال سادات د ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ویل چې یادموینیت په کابل او ګڼو ولایتونو کې د لوړو زده کړو او مسلکي دارو سره په لږ فیس د ځوانانو د جذبولو پروتوکولونه لاسلیک کړي چې
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شمالي کوریا لخوا فضا ته د لری واټن وشتونکو توغندي د توغول په وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو سخت اکسل عمل اشکار کړی. پیونګ یانګ نن اعلان وکړ چې د لری واټن وشتونکو توغندي په توغول سره یو ساتلایت د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کړ. شمالي کوریا له دې مخکې په جنوري میاشت کې ادا کړی و چې یو هایدروجن بمې په بریالیتوب سره ازمویل دی. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ډیرو نورو هیوادونو د شمالي کوریا دغه نوی اقدام غندلی او هغه یو لمسوونکی عمل بللی دی. نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
It is time.
شمالي کوریا نن سهار وختي لری واټن وشتونکو توغندۍ فضا ته وتوغاو چې په گاونډیو هیوادونو او واشنگتن کې د اټومي وسلو په اړه اندېښنې راپورته کړې. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون ویل د هیواد مشر کیم جونګ اون دغه توغندۍ چې په فضا کې ساتلایت ځای په ځای کړی د توغولو امر ورکړی او هغه په بریالۍ سره وتوغول شو. د خبر له مخې د شمالي کوریا د کوانګ مینګ سونګ څلور په نوم ساتلایت اوس په څلور نوي دقیقو کې د ځمکې په مدار راڅرخي او دا هیواد به په راتلونکو کې هم فضا ته د نورو ساتلایتونو توغ ولته دوام ورکړي. د جنوبي کوریا او د امریکا پوځي چارواکو ویل دغه توغندي تر پردې لاندې پیونګ یانګ د اټومي سروکو لیکدونکو لري واټن وشتونکو توغندي آزموي چې دا ډول آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پریکړې لیکونو څخه سره روانه ده. په جنوبي کوریا کې میشتو د امریکایي ځواکونو یو قومندان توماس واندل ویل
It is time to move forward on this issue. We look forward to close contact.
اوس د دې وخت دی چې دغه مسله مخته یوسو. موږ په دې اړه له نږدې سلام شروع او هماهنګۍ ته سترګې پلاری وو. هم د هغه ګواښ په وړاندې د اقداماتو لپاره چې شمالي کوریا سولې او ثبات ته متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د شمالي کوریا په وروستي اقدام ژوره خواشیني څرګنده کړه او وی ویل چې په توغول شوي توغندي کې د بلاستیک توغندیو ټکنالوژي کارول شوی و. هغه وویل شمالي کوریا باید لمسوونکي اقدامات پای ته ورسوي او د کړکېچ د کمولو لپاره له ټولو خواو سره د ګډ کار لپاره خپل ژمنې ځای پر ځای کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د متحدو ایالاتونو جنوبی کوریا او جاپان په غوښتنه نن د ورځې ناوخته یوه بیړنۍ غونډه پلان کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا د نورو احتمالي بندیزونو مسأله وڅېړي. شمالي کوریا دغه توغندي وروسته له هغه توغوي چې په جنوري میاشت کې د هایدروجن بم د ازموینه ادا کړې وه. د شمالي کوریا د وروستي اقدام په وړاندې د نړۍ ډېرو نورو هیوادونو هم چټک عکس العمل وښود. روسیې وویل پیونګ یانګ په دې کار سره یو ځل بیا په ښکاره د نړیوال قانون نورمونو ته اعتنا ونه کړه. د چین بهرنیو چارو وزارت پر دغه عمل خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه د نړیوال مخالفت سره سره د شمالي کوریا پر دریس چې وایي د توغندیو ټکنالوژي عملي کوي ټینګار دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ د شمالي کوریا دغه اقدام غندلی او هغه بې باک لمسوونکی عمل بللی او په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چټک او کلکو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د برتانیا بهرنیو چارو وزارت هم د پیونګ یانګ لخوا د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو د سرغړونو په دوام کې د شمالي کوریا په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس هم لاندې خبرونه لرو. رحمت الله افغان وړاندې کوي.
ټاکل شوې د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې تنه واکسیناتوران د وسلوالو له لوري وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د پلازمینې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. او شمالی کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن شتون کې توغندای وتوغاو.
همدا خبرونه کولای سي په تفصیل سره د ازادي ریډیو پر ویبپاڼې ازادي ریډیو ټکی کم باندې ولولې او همه واوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکي له حکومت غوښتنه کړې چې له هند سره د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې حل کړي. په دې اړه راپور د وخت کمال له امله نسو خبرولې. پر راتلونکو خبرونو کې به خبر کو. خو سپام کړی د دې محل اقتصادي خبرونو ته چې مرزي احمدزی چمتو کړي او ورپسې د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم له یاده مبا.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د نړیوالو اړیکو مسول وایي چې اوس مهال افغانستان له هندوستان سره په ډېره کچه سوداګري لري. ازرق شافیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له هندوستان سره د سوداګرۍ د ترانزیت لپاره یو مطمئنه لار نه لري. ښاغلی حافظی زیاته کړه چې پاکستان د خپل خاورې له لارې د افغانستان او هندوستان سوداګریزو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي او تل د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزې جوړوي. د افغانستان طبی نباتی بوټی، وچه او تازه میوه د هند په سوداګریزو مارکیټونو کې تود بازار لري. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي سو دغه ستونزه له هند سره حل کړي. د پکتیا سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د میوه د پروسس دوه فابریکې پرانستل کیږي. د پکتیا والی نصرت ارسلان ازادي رادیو ته وویل چې دغه فابریکې د کرنې او مالداري وزارت په مالی مرسته د 20 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړې شوې دي او شلو کسانو ته پکې د کار زمينه برابرېږي. دغه فابریکې په سلیرویش ساتونو کې و متریکا تازه میوه پروسس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري سو پکتیا ولایت کې په نږدې راتلونکي کې 15 دیش د ممیز پاکۍ فابریکې جوړې کړي. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې تولیدي فابریکې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشکانی نن ازادي رادیو ته وویل چې د برېښنا د نشتون له امله په دغه ولایت کې تولیدات او د پانګونې کچه کمه شوې ده. ښاغلی مشکانی زیاته کړه چې د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان وارداتي محصولاتو د هیواد کورنۍ تولیداتو ته زیان رسولی دی. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل سو دغې ستونزې ته پام وکړي. او د شهزاده سرای د افغانو ټولنې د معلوماتو مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ.
روغتیا د
د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبم او له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د ژیړی یا هیپاتایټس پر بیلابیلو ډولونو خبرې کوو. ژیړی یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ځنګړي میکروب له لارې انسانان پرې اخته کیږي. له څو کلونو را په دې خوا د ژیړی او په تیره بیا د تور ژیړی د ناروغۍ پیښې د افغانانو ترمنځ ډېرې شوې دي. ژیړی د سان پر ینه غیز کوي او ځنې بڼې خوې د سرطان یا کانسر د ناروغۍ لامل هم ګرځي. ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د 2 بیلیون څخه ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته دي. همدارنګه په دې خبرونه کې خبرې کوو چې په نوو زیږیدلو ماشومانو کې څنګه د دې ناروغۍ مخنیوي وکړو. خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري را سره ملمه دی چې لومړی له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لاسوي.
سلامات بشین، زنده بشین. سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و آرزو میکنم شما و مردم عزیز ما لباس عافیت را بر تن داشته باشن و سلامت و جور و صحت مند باشن.
ډیر زیاته مننه تاسو ورېدون کې هم د خبرونه ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې د 0999215 بل شمیره د 0922215 د مد سټډیو د ټلیفون شمیرې. نو د خبرونه په سر کې ډاکټر صاحب کا ژړی تعریف کړئ چې څه ډول یو ناروغي ده او څنګه د انتقال مخه ونیسو.
زنده باشین. خود امی زردی که است میتونه ویروسی باشه، میتونه انواع مختلف داشته باشه، اما در ابتدا تعریف بکنیم که افزایش ماده به نام بیلروبین که از سوی نرمال آن از حدش گذشته در نزد شخص و در نزد اطفال میتونه سبب ایجاد مریضی به نام زردی شه و این مقدار نرمال خود داره که در اطفال 5 میلی گرم فی دسیلیتر است و در نزد کاهلان 2 میلی گرم فی دسیلیتر می باشه. هرگاه از امی سوی نرمال خود از حد آن بگذرد در این صورت میتونه سبب ایجاد زردی شه.
ډیر زیاته مننه دوستانو، نن ورځ په خبرونه کې د زیړی یا هیپاتایټس په اړه خبرې کوو. د دې ناروغۍ پر بیلابیلو ډولونو به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. نو په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري ملمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه ته مستقیما ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نوري نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا اوس سره په سټډیو کې ډاکټر صاحب ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی اخلو، ګورو چې د زیړې پاړه کومه پوښتنه لري. د دوی پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي رادیو
ده؟ بالکل، ازادي رادیو ده او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
سلامونه، احترامات وړاندې کوم. دی هغه دا کای وی لا چې دا کوم واکسین ماشین لدی تا وینه لدی
اچ ای وی ویلې.
بلې، اچ ای وی
ویلې. اچ ای وی.
بله،
سما د ډیر مننه ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکې. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تشکر از شما از سوالتان. اچ ای وی یا یک نوع مرض ویروسی است که ای سیستم ایمنیتی شخص مورد حمله قرار میده، تضعیف می ساده. بخصوص استخباراتی که در وجود ما وجود داره که به نام CD4 یادش میکنه، هرگاه اینمی CD4 مورد حمله قرار بگیره تضعیف شوه، طبیعی است که ما شما میفهمیم وقتی که استخبارات یک ناحیه ضعیف بود و او سیستم کاملا سطحش پایین می، در نتیجه مریض به چندین امراض دیگه مبتلا میشه. چون شما گفتین که ای کدام تداوی داره یا نه؟ بله، تداویش وجود داره، اما اگر از استیجایی که مورد تداوی قرار میگیره اگر استیج سطح پایین باشه قابل تداوی هست، شخص میتونه عافیت پیدا بکنه و صحتمند شود. در غیر آن اگر استیجش بلند رفته باشه و سویه ویروس در نزد شخص بلند رفته باشه، در این صورت تداویش مشکل ساز خواهد بود برای مریض و میتونه مریض حیات خود از دست بده.
بله دوستانو، د زیری یا هپاتایتس پاره خبری کو ډاکټر محترم، په ماشومانو کې د دې ناروغي اصلي عوامل څه دي ستاسو نظر؟
خب تشکر. دلیل ازی که پیشتر تعریف کردم که ارگاس هوی نارمل بیلروبین از حدش بلند بره، در این صورت در نزد طفل و یا کایلا زردی به وجود میه. عوامل ازی مختلف میتونه باشه. یکی از عوامل ازی به صورت فیزیولوژیک وقت طفل به دنیا میه، سوی ازی از حد نرمال بلند میره. اما اگر سوی ازی، اگر در صورت که شخص مثلا میتونه بعض اوقات یک تا امراض است که سبب ایجاد زردی در نزد نوزادا شوه، بخصوص مثلا ای بی او سیستم یا گروپ خون ای او بی او او و یا آرچ فاکتور، در صورت که ای آرچ فاکتور و ای بی او سیستم عدم تطابق وجود داشته باشه، میتونه سبب ایجاد زردی در نزد طفل شوه. دلیل ازیست که ما در فرهنگ خود طبیعی است وقت دو شخص میخواین ازدواج بکنن، امی گروپای خون معلوم نمیشه و امی دلیلش است که عدم امتزاج یا عدم تطابق گروپای خون سبب میشه که طفل که به دنیا میه از مادر سبب ایجاد زردی شوه. عوامل مختلف است، میتاره انتانات باشه، انتانات میکروبای مختلف و ویروسای مختلف سبب ایجاد مریضی شوه و همچنان عوامل دیگه میتونه مثلا هایپوتیروئیدیسم در نزد طفل میتونه سبب ایجاد و مشکلاتی که در جیگر وجود داشته باشه در نزد طفل، یا طفل پریماچور باشه، طفل که پیدا میشه در موسن میادی که باید تولد شوه تولد نمیشه، در این صورت اینی عوامل میتونه سبب ایجاد زردی در نزد اطفال شوه.
مننه. ولی گران کندهار نه پلیکا کې ډیر منتظر هم پات شول، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام صاحب ډاکټر، دې سلامونه.
وعلیکم السلام.
دغه دې زما پښتنه دا غوډه ده سړی د فاملنج کې راغو سړی ډاکټر تورځي کده زړه ډاکټر څه
غږ دې پرې شو کده پښتنه بیا له سره مطرح کی؟
هم دا سړی د فاملنج کې څوک دا به سړی ډاکټر تورځي کده زړه ډاکټر څه
ښه ډاکټر څه
سوال وکړ په پښتو راکوه؟
خیا دای وای چې پښتو خیا
پښتو د افواله ټول د سړي د فاملنج کیر راغو سابې ډاکټر څه کوي؟ د زړه ډاکټر.
د زړه ډاکټر کده عصبي ډاکټر وای اوروره مشکل دی وای.
خیا د دوی اړیکه پرې شو له مسره، خو لطفا یو یادونه کو چې د اړوندې موضوع په اړه پوښتنه وکړي، که د زیړی یا هپاتایتس په اړه کومه پوښتنه وي نو ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځواب کړي. د ګران ورور په اړه به هم ډاکټر صاحب مشوره ورکړي، د پوښتنه به هم ځواب شي. خو یو بل اوریدونکی د اوس رسره په لیکه کې دی، د پوښتنه هم اخلو. ډاکټر صاحب به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بله
مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
حمیدالله کندهار ولایت څخه.
ښه حمیدالله خان، د زیړی پاړه کومه پوښتنه یې؟ مهرباني.
دغه انسان د پوست والنس کې چې نوونه کوي، دغه کوم مرض دی؟ دغه نوی مرض چې پیدا شوی دی، دغه څنګه مرض دی؟
کوم مرض
تاسو یادونه وکړه؟
دغه چې د انسان د پوست په والنس کې د غوښو د پوست مرمغان چې نوونه پیدا کیږي، دا مرداري وبس.
ښه نو که ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه اخیستي، حتمن به مشوره درکړي. له تاسو ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو د خبرونې پاتې برخې ته. د زیړی په اړه یو څه معلومات ورکړي چې په څو ډولونو ویشل کیږي، هغه عمده ډولونه یې کوم دي؟
ښه، دغه زیړی شپږ ډولونه ده، یعنی د وایرسي له خوانه شپږ ډولونه. یو ایده، دوام بیده، ریم سیده، ایده، دیده او جیده. دا شپک دولونه، یعنی فرق هم لری، دا انتقال طرف نه فرق لری. ای او ای، دا یکی چه سوک چه پیوشای دیو کاسه یا بلشایان نه دوده خوری، کولی چه دا اغا نه انتقال بکی. او سی دی، دا شان مزمن ده، او که دلشی دا دیوین لطرف نه، د سورنج د ده شال طرف نه څوک چې استفاده کوي د دوی نه کول شي انتقال وکي.
مننه. کوم ډول ساس له نظر ډیر خطرناک دی؟
دا هپاتایتس ویروسی چې ده دا ډیره ساری ده، یعنی د ایتس نام ډیره ساری ده، 100% دا ډیره ساری ده. هم دې لپاره ساری خود خطرناک هم ده او سی دی بی دا ډیر خطرناک ده.
بلی ډاکټر صاحب، ځینې وخت خلک پرته لدې چې پوه شي کلونه کلونه په ژړی اخته وي، د دغې ناروغۍ هغه عمده نښې نښانې څه دي ستاسې له نظره؟ موږ تخنیکي همکار وایي چې عبدالظاهر خان په لیکه کې دی، د پوښتنه اخلو بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوجانې جوړې بخیر؟
مننه. خیر اوسې. که کومه پوښتنه لري مهرباني.
ما ول خوجانې د دغه ژړي په مال دا ژړي چې دی د هغه څه ما پوښتنه ده چې د ژړي څه عوامل لري په انسان کې، څه عوامل ښکاره کیږي چې انسان وپوهېږي چې یاره دغه پما کې دغه ژړي شته نه و ژړي ته.
ښه، مهمه پوښتنه ده. حتما به ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکړي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. نوري تاسو مهرباني وکړئ. څه عوامل لري؟
تشکر از شما. عوامل بیشتر وجود داره که ما میتونیم بفهمیم. پیشتر گفتم که طبیعی است که عواملش ویروسی است، اما علائم و نشانه هایی که برای یک شخص ظاهر میشه، یکی از اونا مثلا میتونه شخص تب داشته باشه، مثلا شخص میتونه گلودردی داشته باشه، بیشتهایی داشته باشه، خستگی داشته باشه و یا هم یرقان یا زردی داشته باشه در شخص ظاهر میشه. طبیعی است شخص میتونه مثلا قبضیت وجود داشته باشه، شخص وزن خود ببازه. در این صورت هرگاه در این حالات برش پیش میشه، در این صورت ما میتونیم که شخص بگویم شخص به زردی مبتلا شده.
بله. آقا عمدن نخی سدی بیم؟
عمدن نخی هم داده چه آقا چه خستکیگی، استریکیگی یا به بیشتیاکیگی یا به بلشان لکه چه خپل وزن کم کیگی، پا دی شان بادی منک پایگو چه در شخص زردی تتلی.
بله. پا مشمانو کی بیا دی ناروغه اصلی عوامل سدی؟
پا ماویل چه مخ که پا مشمانو که عوامل خو دیر ده، یا و آقا و چه ای بیو سیستم انکاپیبلیتی ده، یعنی عدم تطابق، یعنی عدم تطابق پو گروپ خون، یعنی آقا شان چه ای بیو سیستم ای بی او او آرش سیستم که ده. او بله، پو ماشمان که دو رقمه جره ده، یا و پاتولوژیک ده او یا و فیزیولوژیک ده. پاتولوژیک خو که مشکل نداری، کچیر فیزیولوژیک شی بی آقا خطرناک ده، کچیر ده بیلروبین سویه جکیگی، یعنی آقا کولشی پا دماغ تلر شی او دیر مشکلات رامستگیگی پا ماشوم که.
مننه دکتر صاحب. خالد بارگزای لکندار نپلیگه که دهی. میره بانی اوکای. سلام علیکم.
سلام علیکم. ده دکتر صاحب ده دادی اجیو سول کرکون که وردن تا خصوصا دکتر صاحب ده مجدن درم ده جلدی پاک نه افسر درم چه دام جره دی دین خاله که پا مطر که زیده سیز بل ده تزی خواه در بیا ای دام جره دی کدا بل مریدی ده
سه شای ویلی
سه داغه دا ډاکټر صاحب پختنی وخت او بیا به تاسو ته جواب کی. ځنی خلک دیسی په موټر کې د لارې پوکدو کې زړه بدوالی ورته پیدا کیږي، آیا هم دا هم په تور جوړی کې راځي؟
نه نه، دا بل مشکل ده. څوک چې په موټر کې زی او بدوالی پیدا کیږي هغه ته موشن سکنس وایي. هغه بل شاید هغه نکیږي چې مونږ به وایو چې هغه جوړی لري.
خواه دیر زیادت مننه دکتر صاحب. بیا به هم ده هپاتایتس پاره دکتر صاحب نوری تاسیت معلومات دار کی تاسی وریدون که هم که ده اروان دی ناروغی پاره کما پختن لره تلفون وکی. خالد خادم نورزای پالی که دای میره بانی وکی. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زما سلامونه مې کې لتا او ډاکټر سعود ازادی رټور کارتون کومه.
علیکم السلام. میره بانی وکی.
دا جړی دلته په عوامو خلکو کې په موږ کې داسې مشهوره ده چې تور جړی او زړ جړی دا فرق لري او کې نه لري. کې لري دا کوم یو ډېر مضره ده د انسان دپاره،
او دا سوال ستارم ځنی وکړي چې د کوچنیانو د لویانو کې دا فرق لري که یو رقم په دواړو کې را څرګندېږي. نور مو قیمتي وخت نه نیسم پر الله مسپار. السلام علیکم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
تشکر. ما پیشتر براتان گفتم که در انواع هپاتیت ویروسی که A و E طرق دخالش فرق میکنه. اونایی که از طریق چیزایی که مثلا غذا میخورن، قاشق یا پیاله یا هر چیزی که باشه، میتونه از اون طریق انتقال بکنه. ولی نوع C و B و D، این انواعش خطرناک است. میتونه از طریق وسایل مثل سرنج، از طریق خون و اشخاصی که مثلا در سلمونیا میره، اگر شخصی که چیز داشته باشه هپاتیت سی داشته باشه، در این صورت میتونه از طریق ام وسایل سلمونی انتقال بکنه و شما باید محتاط باشین در این قسمت. و مسئله بسیار مهمی است که بیشتر گفتم که هپاتیت سی و بی و دی نهایت خطرناک است و خطرناک هم است. در حال 100% ساری می باشه، گفتم از ایدز کده نهایت ساری می باشه. در این صورت شما متوجه خود باشین وقتی که شما در سلمونیا میرین یا از وسایل استفاده میکنین یا با کسی از وسایل ارتباط به شکل شریکی استفاده میکنین، در این قسمت محتاطانه متوجه خود باشه.
بله دکتر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ویلي د تور زیړی پاره هم خپل دغه ناروغي په ساري ناروغي و کې راځي، څنګه کولای شو چې مخنیوي وکړو؟
هو په طبیعت وقتی طفل تولد میشه، یکی از واکسینایی که در ابتدا بر طفل داده میشه واکسین هپاتیت است، یعنی امی واکسین هپاتیت ویروسی است. میشه مادر داشته باشه بر طفل انتقال کرده و از این طریق طرق جلوگیریش باشه. و یا هم پیشتر برتان گفتم که نوع ایوئی، شما وقتی که غذا میخوریم با شخص از طریق قاشق یا پیاله یا بشقاب یا هر چی که باشه، اینا با هم ارتباط داره، به شکل اشتراکی اینا غذا میخورن. اگر در صورتی که دریجه صحت فردی خود در نظر نگیرن، متوجه شخصی که زردی ای داره میتونه از این طریق انتقال بکنه. اما در صورتی که سی و بی و دی داشته باشه، در این صورت از طریق خون، مثلا شخص یک قسمتایش مثلا جرح دیده، خونش به طرف بیرون برآمده، شخص مقابل دستش یا چی داره که مورد استفاده قرار میده با او ارتباط میگیره، در این صورت میتونه از طریق خون و از طریق سرنج و دیگه وسایل ارتباطی انتقال بکنه.
من کریم له کندهار نه پلی کک دای مهربانی وکای. سلام علیکم.
سلام علیکم.
السلام
علیکم.
و علیکم سلام.
ما دکتر صاحب چن سوال داشتم در مورد امی هپاتیت بی یا زردی شاک به صدا در باید. دکتر صاحب، اول امی زردی عامل دی چی رقم در وجود انسان، آیا دلیلش خوراک هست، مثلا آب و هوا هست، چی هست که انسان به زردی شاک مطلع میشه؟ یک سوال و دکتر امی زردی که بیشتر چی نوع کتگوری افراد متاثر میکنه و بیشتر اونا را متاثر میسازه؟ دو و دکتر یک از دوستای ما که بود در زردی کابل بازار بودا گفتن این تداویز اینجا مشکل است، این به خارج ببریم، بالاخره به خارج بردن. چرا در افغانستان تداویز آسان میشه؟ آیا ادویز پیدا نمیشه یا چه قسم هست؟ میرن معلومات میتین.
درست هست برادر عزیز، تشکر
از
شما. نه تشکر از شما. سوالتان، ما پیشتر براتان گفتم طرق انتقالش ها، گفتم بیشتر گفتم از این طریق انتقال میکنه. مسئولیت شما ای است که حفظ صحه فردی تانه در قبال وقتی که شما وسایل اشتراکی را با یک شخص به صورت مشترک استفاده میکنین، چه غذا باشه چه هر چیز دیگه باشه، میتونه از اون طریق انتقال بکنه که دو نوعش نام گرفتم A و E بود. اما در صورتی که شما اگر سی و بی و اینا باشه، گفتم سرنج وقتی که شما استفاده کردیم بر شخصی که زردی سیا نداره و به طور مثال میتونم بگم مثلا یک فرد زردی سیا داره، در این صورتی که این شخص سرنج استفاده کرده شخص دیگر استفاده میکنه، میتونه انتقال بکنه و شخص دیگر هم مصاب بشه. شما گفتین چرا در افغانستان تداوی نمیشه؟ ببینیم برادر عزیز، اگر در سطح پایین خود قرار داشته باشه، رای حل وجود داره، تداویش وجود داره در افغانستان، ای کدام مشکل وجود نداره. شما میتونین شفاخانه های بیشتر وجود داره، دکترای متخصص خوب داریم در افغانستان، طرق تداویش نهایت آسان است. شما به این نظر نباشین که ما در افغانستان دکتر نداریم که نمیتونه این امراض تداوی کنه. بسیار ساده است، شما میتونه به یک متخصص خوبه که هپاتیت ویروسی را تداوی میکنه برین و انشالله که تداوی تان میشه.
مننه دوستانو، په خبرونه کې د زیړی هپاتایتس په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب د دغه ناروغي پر بیلابیلو ډولونو تاسو ته معلومات درکړل. د خبرونې په پاتې برخه کې به بیا هم تاسو ته د یادې ناروغي په اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی دی ګورو چې دوی کوم پوښتنه لري. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام علیکم. کی سلام تاسو ډاکټر صاحب خو وردم سه ورن
کوم. وعلیکم السلام. مهرباني.
پښتنه د شتاب څخه خبر ده د غونو کې د ای بی او سی او بی د جړی د ګروپونو عوام خلک څنګه کولای شي د ګروپونو سره جلا کې ای او ای سی ډی او بی د ګروپونو څنګه سره جلا کولای شي؟
نو ډاکټر صاحب، به هم د دغه ګروپونو په اړه تاسو ته یو څه تفصیلی معلومات درکې. ډیره زیاته مننه له پوښتنې نه. ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
خب، پیشتر براتون گفتم دوست عزیز که شش نوه داره، نوه ای و ای گفتم که از طریق خون، از طریق سرنج، از طریق زینا انتقال نمی کنه، اما نوه سی، دی و بی چون شکل بسیار ساریش است میتون از طریق سرج، از طریق خون و یا از طریق دیگه وسایلی که سبب جرحه شوه، یعنی یک زمینه را برای انتقال خون شخصی که مصاب به هپاتیت بی و سی و دی هست بسازه، میتون انتقال بکنه.
څنګه کولی شي چې توپیر وکړي د دو دولونو ترمنس؟
فقط توپیر په دوی که یاو داده چه دوی کوله شی چه اغا شان چه ده علایم ده جیره ده، یعنی لکه چه بیشتایی ده، ده بیشتایی کم ده پا ای و ای که، او پا سی و دی که ده دیر ده، ده او بلشان لکه تابو لکه گلو دردی داشان دیر ده پا بی و سی که پا دی کوله شی چه توپیر وکی.
په ماشومانو کې هم دغه توپیر شته بیا؟
ما ویل چې په ماشومانو کې دوه ډوله دی، یو پاتولوژیک دی یو فیزیولوژیک دی. په فیزیولوژیک کې کوم مشکل نه لري، او په پاتولوژیک کې چیرې یو ماشوم په پاتولوژیک کې مصاب کیږي، یعنی مبتلا کیږي، دای خطرناک ده، باید دای تداوی شي، کلینیک ته لاړ شي، اول تک تداوی وشي.
بله ډاکټر صاحب، که هم د خبرونې په دویمه برخه کې بیا به هم د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه خبرې وکړو مفصلی، خو په دغه دو دقو کې چې وخت لرو، څنګه کولای شو چې د یادې ناروغۍ مخنیوي وکړو؟
پیشتر براتون گفتم که طرق از این که چطور ما میتونیم جلوگیری بکنیم، در ابتدا وقتی که یک طفل تولد میشه برش هپاتیت سی و بی و هر یک دینه از هپاتیت واکسینش برش تطبیق میشه، و همچنان در افراد کاهل وقتی که اینا بتانن واکسینش بگیرن میتانن، یکی از طرق جلوگیریش است، یکی واکسین است، دوم طریقش است که وسایل و اسباب که سبب طرق انتقال زردیسی ها میشه از اونا باید جلوگیری کنن. پیشتر گفتم که نوش انواش نام گرفتم و طرق انتقالیشه، اونمو زمینه را برای خود مساید بسازن تا افزلسه فردی خود متوجهش باشن، میتونن از زردیسی ها و طرق انتقال جلوگیری کنن.
در زیاده مننه دوستانو، نن پا خبرونه که در زیری یا هپاتایتس پاره خبری کو، در خبرونه پا دویمه برخه که به هم تاسی کوله شیش تلفون وکره او در الوانده ناروغی پاره که کومی پختنی پاتی نو لدکتر سیب نه خبالی پختنی مطرح که. پا خبرونه که در داخل ناروغی و متخصص دکتر سیب بیجان نوری رسر پا خبرونه که ملمده او استاسی پختنی زواب بویم. نو په دې یو دقیقه کې چې پاتې ډاکټر صاحب په دغه ناروغي په اړه یو څه نور معلومات هم درکې، بیا به راځو خبرونو ته. ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، په ماشومانو کې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟
در نزد اطفال طرق بیشتر وجود داره. پیشتر گفتم که وقت کم بود برای زی که ما میخواستم به شکل مشرش برای مردم خود درست بگویم که وقت شما میخواین ازدواج بکنین، امی دو فرد باید گروپ خونه، یک دی خود باید چک بکنن، یعنی ببینن که اینا گروپ چی دارن. یک تعداد گروپ های خون هستن که با هم تطابق ندارن. وقتی که گروپ های خون تطابق نکرد، این میتونه منجر به ایجاد زردی در نزد طفل در دوران نوزادی شه. وقتی طفل به دنیا میاد، طفلک به زردی مواجه میشه و همچنان کوشش شود که مادر در جریان حاملگی از یک تعداد انتانات که وجود داره از اونا محافظه شود. انشالله ما فکر نکنم که مادر به طفلکش به زردی مواجه شد.
مننه دوستانو، دری بجه که دون که دی دری و بجه مهم خبرون او رو دری و بجه خبرون ده پاره ایما همکار نگین جهان را استیدیو ترغلی خبرون با او رو بیا به خبرون رسته ده خبرونی پاتی برخی ترگرزو.